אמריקה רג רדיו אשנו
אשנה רדיו
אשנה רדיו רדיו אשנו
סדאי ایرانیان د نړۍ د شپږو قدرتونو سره د ایران د اټومي پروګرام په سر په معاملې خوشاله شوې دي. اجرایوي رئیس عبدالله د فرخوندې د کورنۍ سره د خواخوږۍ د سرګندولو لپاره د هغې کور ته ورغلی دی او د کینیا خلک نن د هغو کسانو د وژلو ماتم کوي چې پرون په پوهنتون باندې د الشباب د وسلوالو په حمله کې ووژل شول. السلام علیکم درنو اوریدونکو، دا ازادي رادیو خبرونه ختم شوه. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه. د فرخوندې کورنۍ د خپل امنیت په حق لا اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې او نورو رپورټونو نمخ کې ز زیبا خادم د دې ساعت خبرونه وایم. ایرانیان د نړۍ د قدرتونو سره د موافقې د بنسټ په ایښودلو خوشاله شوي دي چې د تهران د اټومي پروګرام د محدودولو په بدل کې به په ایران باندې لګیدلي بین المللي بندیزونه لري شي. خارجه وزیر جواد ظریف نن تهران ته چې ملاتړ کوونکي خوشحالي کولې ورسېد. ملاتړ کوونکو اشارونه ورکول په ځینو لوحو باندې لیکل شوي وو چې عمر د ډیرشه ډاکټر ظریفه او ژوندی دی د ایران جمهور رئیس حسن روحانی. پرون دغه معاملې د اعلان وروسته چې داسې هیله پیدا شوه چې ډیر زر به ایران د بین المللي انزواتوب نه راووزي، په تهران کې خوشحالۍ شروع شوې. سلګونه ایرانیان لارو کوڅو ته ووتل، بیرغونه یې رپول او د خپلو موټرونو ارنونه یې وهل. د ایران او د شپږو قدرتونو ترمنځ دغه معامله د سویټزرلند لوزان په ښار کې له اتو ورځو سختو خبرو اترو نه وروسته وشوه او د نهایي موافقې دپاره چې د جون دیرشم پورې به بشپړیږي یو بنسټ کېښودل شو. جمهور رئیس باراک اوباما پرون دغه معامله د یوې تاریخي موافقې په حیث وستایله. ویل کچېرې دا موافقه په بشپړ ډول عملي شي نو نړۍ به مسؤونه شي او د اتومي بم جوړولو ته به د تهران هڅې بند شي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د ایران، امریکا او اروپایي هیوادونو سره د اتومي پروګرام په حق لا تفاهم ته د رسیدو نه وروسته د پارلمان غونډې ته وینا کړې ده. د امریکا خبریال سکاټ باب د بیت المقدس نه رپورټ را لګلې ده.
د اسرائیل صدر اعظم بنجامین نتنیاهو د جمعې په ورځ د امریکا ولسمشر باراک اوباما ته ټلیفون وکړ او ورته وویل چې د ایران سره دغه موافقه د اسرائیل وجود ته خطر پیښوي. نتنیاهو د دغې نه وروسته خپل د وزیرانو کابینه ته وینا وکړه. هغه وویل چې دغه موافقه د اسرائیل هیواد، سیمې او نړۍ ته لوی ګواښ پیښوي، ځکه چې دا به ایران په اقتصادي توګه قوي کړي او دا به په سیمه کې د هغوی لاسوهنه زیاته کړي، د اټومي وسلو جوړولو سیالي به زیاته کړي او داسې به نامنۍ او جګړې ته لمن ووهي.
په دې هکله بشپړ رپورټ د خبرونو نه وروسته اورئ. موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. په لوګر کې د سړک د غاړې د بم په چاودنه کې د یوې کورنۍ اووه غړي وژل شوي دي. د لوګر سرپرست ولی نیاز محمد امیری ویلی دی چې نن غرمه مهال د برکی برق په ولسوالۍ کې د سړک د غاړې د بم په چاودنه کې د یوې کورنۍ اووه واړه غړي ووژل شول. ښاغلی امیری ویلی دی تر اوسه د دې پیښې په حق لا څوک نه دی نیول شوی، خو زیاتوي چې پولیس پلټنې کوي. بل طرف د خوست د ولایتي شورا یو شمېر غړو د ولسی جرګې له یو غړي سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې له حکومت ته وغوښتل چې د تېرې ورځې د خونړي ځانمرګي برید عاملین ونیسي او محاکمه یې کړي. د امریکا غږ د محلي خبریال رپورټ په دې هکله وروسته اورئ. موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. اجرایوي رئیس عبدالله د فرخوندې د کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړې ده. عبدالله او د فرخوندې د قتل د څېړنې د کمیسیون یو شمېر غړي نن د فرخوندې کور ته ورغلل او د هغې د کورنۍ د غړو سره یې خواخوږي وښوده. د فرخوندې پلار انجینیر نادر ملک زاده د افغانستان د حکومت د اجرایوي رئیس او د کمیسیون د یو شمېر غړو سره په کتنه کې هغوی ته وویل چې د امنیتي اندېښنو له امله یې د کورنۍ ټول غړي د کوره وتلی نه شي. انجینیر ملک زاده ویل د خطر احساس کوي، لونی زوی او لمسیانی د ویرې تعلیم کار او خونځیو ته نشي تللی. هیله یې داده چې حکومت یې د مسؤلیت غم وخوري. د فرخوندې پلار ویل کله چې جنایتکاران یو جرم وکړي نو هغوی بیا بل جرم ته هم لاس اچوي. اجرایوي رئیس عبدالله د فرخوندې د کورنۍ غړو ته ډاډ ورکړ چې حکومت به یې امنیت وساتي، او ویل چې د فرخوندې قتل سنجول شوی قتل نه و چې دوی ته خطر پیښ شي. ښاغلی عبدالله داسې ویل:
خاغلی عبدالله ویل ساسو اندېښنې له سترګو نه غورځول کېږي او هر اقدام چې ساسو د ډاډ سبب کېږي پورته بشي.
اجرایوي رئیس دغه کورنۍ سره ژمنه وکړه چې د فرخوندې د قاتلینو سره به قانوني چلند وشي. تیر ماښام جمهور رئیس محمد اشرف غنی د دې پیښې په حق له خپل لس دقیقي وینا کې ولسته ډاډ ورکړی چې محکمه به په مستقله توګه د فرخوندې د قتل پلټنه وکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو، د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکو. د کینیا خلک نن د هغو کسانو د وژل کېدو ماتم کوي چې د کینیا په ختیځه برخه کې په پوهنتون باندې پرون د الشباب د وسلوالو په حمله کې ووژل شول. راپورټونه وایي چې 150 تنه وژل شوي دي او ډیر نور زخمي شوي دي. د کینیا حکومت په دې پیښه کې د الشباب د بلغړي محمد محمود کانو په باره کې $20,000 انعام یې خېده چې کچای پته وخوده. د دنوم د وخت د حکومت په لسکې وو چې وینسي ګومان کیږي چې دای د کینیا په ضد د الشباب د خارجي عملیاتو رئیس دی. دای په ګمادری یا دولینا دینا هم مشهور دی. الشباب وایي په گاونډي ملک سومالیا کې د کینیا د پوځي عملیاتو په بدل کې دغه حمله کړې ده. خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د سمون او بدلون لپاره د ځوانو مبارزینو شبکې په یمن کې د سعودي د دولت په مشرۍ جګړه کې د افغانستان په دریز باندې اعتراض کړی دی. وایي افغانستان باید په دې جګړه کې طرف واقع نشي. پرون د افغانستان د امنیت شورا یو بیانیه خبره کړې چې وایي افغانستان به د اسلامي مقدس ځایونو دفاع وکړي. د سمون او بدلون شبکې ویلي په یمن کې جګړه د سعودي او ایران نیابتي جګړه ده، او د سعودي عربستان سره د افغانستان ملاتړ به نه یوازې دغه نیابتي جګړې ته زور ورکړي، بلکې په افغانستان کې به د ایران نفوذ تر لاره اواره کړي چې دغه شرایط افغانانو ته ګټه نه کوي. په یمن کې د شیعه حوثی اغیانو او د حکومت د طرفدار قواو ترمنځ جنگ روان دی، او حوثیانو او ملګرو یې پرون د عدن مهم بندري ښار نیولی دی. سباندې یوه هفته وشوه چې د سعودي په مشرۍ بین المللي ائتلاف په یمن کې د حکومت ضد قواو د حملو د مخنیوي او ځپلو لپاره هوایی بمباری پیل کړی دی. موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو، د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکو. د جنوبي کوریا پوځ ویلي دی شمالي کوریا د لن واټن څلور توغندي فایر کړي دي چې لویدي ساحل ته سیرمه په اوبو کې لګېدلې دي. دا ښکاري چې پیونګ یانګ دا کار د امریکا او جنوبي کوریا د روانو ګډو نظامی عملیاتو په باره کې د خپل قار او غصې د سرګندولو لپاره کړی وي. د جنوبي کوریا لوی درستیز نن د جمعې په ورځ بیان خپور کړي، وایي دا راکټونه د پیونګ یانګ د ایالت نه وویشتل شول او قریب 130 کیلومتره فاصله یې وهله او بیا په اوبو کې ولګېدل. د دغه راکټونو ماډل نه دی څرګند شوی. په دغه بیان کې راغلی دی چې د شمالي کوریا د راکټونو دغه توغول خیږي چې د امریکا او جنوبي کوریا ترمنځ د نظامی تمریناتو یو عکس العمل دی. ټاکل شوی دی چې دغه ګډ نظامی عملیات درې هفتې نور هم ادامه ولري. د دغه ګډو نظامی تمریناتو د پای رئیس شمالي کوریا څو واره په امتحاني ډول دغه سیتو غوندي ازمویلې دي. د چین د امنیت په خانه رئیس نن د رشوت خوري، د قدرت نه د غلط استفادې او د دولت د محرم اسرارو په افشا کولو تورن شو. مقامات ویل په 16 کې دا یو ډیر لوړ رتبه مامور دی چې محاکمه کیږي. دغه 2 کلن مامور ژونګ یانګ کانګ یو وخت د چین د ملي پټرولیمو د شرکت رئیس او د ډیر قدرت او ډیر دولت لاره او د کمونیست ګوند د پولیت بیرو د کمیټې غړی شو چې په چین کې یو ډیره قدرتمنه کمیټه ده. د چین د لوی سارنوال د دفتر په بپانه کې په یو لنډه بیانیه کې راغلی دی چې وایي د دغو جنایتونو له امله چې جو پریتوران دی ولسته ډیر مالی زیان رسیدلی دی. بیان زیاتوي چې د دغو جنایتونو ملي او عامه ګټو ته سخت زیان رسولی او منفي اجتماعي اغیزې لري. دا لنزه سرګنده چې د جو محاکمه به سوخ شروع شي او عام ولس به د هغې د آزادانه لیدلو او کتلو اجازه ولري یا نه. که جو مجرم وختونو کې دی شي چې پومری باندې محکوم شي. د امریکا د نیویار په خار کې دوه خزه چې شلخی یا کورنی بمونه جوړول چې په امریکا کې حمله وکي پولیسو نیولې دي او محکمې ته حاضر کړې دي. د داعش د ډلې په دغو دوه طرفدارو خزو باندې د عامه تباهۍ د وسلو د جوړولو او استعمالولو تور لګیدل دي. سرانوالان وایي چې د تحقیقاتو نه معلومه شوې ده چې دغه دوه خزو په پولیسو، حکومتي چارواکو او پوځیانو باندې د حملو پلان جوړاوه. چارواکي وایي چې هولسته هیڅ ډول خطر نشته. که په دوی باندې دغه الزام ثابت شو نو په عمری قید محکومیږي. د نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. زمونږ خبرونه د واشنگتن د نشریږي. په لوګر کې د سړک د غاړې د بم په چاودنه کې د یوې کورنۍ وغړي وژل شوې دي او د فرخوندې کورنۍ د خپل امنیت په حق له اندېښنه څرګنده کړې ده. خو د دې رپورټونو نه مخکې راځو دې ته چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د ایران، امریکا او اروپایي هیوادونو سره د اتمي پروګرام په حق له تفاهم ته د رسیدو نه وروسته د پارلمان غونډه رابللې او وینا یې کړې ده. د امریکا غ خبریال سکاٹ باب د بیت المقدس نه رپورٹ را لګلې ده چې نظرانا یوسف زیل ولی.
د اسرائیل صدر اعظم بنجامین نتنیاهو د جمعې په ورځ د امریکا ولسمشر باراک اوباما ته ټلیفون وکړ او ورته وویل چې د ایران سره د موافقه د اسرائیل وجود ته خطر پیښوي. نتنیاهو د دغې نه وروسته خپل د وزیرانو کابینه ته وینا وکړه. هغه وویل چې د موافقه د اسرائیل هیواد، سیمې او نړۍ ته لوی ګواښ پیښوي، ځکه چې دا به ایران په اقتصادي توګه قوي کړي او دا به په سیمه کې د هغوی لاسوهنه زیاته کړي، د اټومي وسلو جوړولو سیالي به زیاته کړي او داسې به نامنۍ او جګړې ته لمن ووهي. دغه موافقه چې د ایران او شپږو هیوادونو ترمنځ د اتو ورځو د خبرو اترونو وروسته وشوه، به د جون په میاشت کې د یوې حتمي موافقې دپاره لاره هواره کړي. د دغه موافقه په بدل کې په ایران باندې نړیوال اقتصادي بندیزونه لری کړی شي. دا سوال کېده چې ایران خپل یورینم د اټومي وسلو د ترلاسه کولو لپاره غنی کوي. د اسرائیل د ملي امنیت د مطالعات هم مرکز کې کارپو ابراهیم کیم وایي چې دغه موافقه ځینې مثبت اړخونه لري خو منفي اغیز به ډیر زیات وي. هغه وایي
د ایران اټومي پروګرام د یو سو مودې لپاره په ټپه ودریدلو او په دې وجه ورته تاوان ورسېده. په دې برسېره په دې موافقې کې ډېری کمی دي چې دا د هر چا لپاره د اندېښنې وړ دي. هغه وایي چې دغه موافقه ایران ته اجازه ورکوي چې خپلې اټومي زیرمې وساتي او ایران چې کله هم غواړي دغه بیا د سره شروع کولې شي. دوی چې دغه موافقه د ایران د یورینم غنی کولو په مسلې باندې ښکاره خبره نه کوي. د اسرائیل د امنیتي چارو کارپو پروفیسر علي کارمن وایي چې دغه موافقه په اصل کې د ایران اټومي پروګرام ته قانوني مشروعیت ګوري او په یمن، سوریه او عراق کې د هغوی په رول باندې هیڅ ډول تبصره نه کوي. هغه وایي
under this kind of legitimacy on the one hand and potential nuclear umbrella
د دغه ډول قانوني مشروعیت د لاندې ایران به نه یوازې خپل اټومي پروګرام جاری وساتي خو نور به هم په مخبوزي. نو سرګند خبره ده چې اسرائیلی مشران سخت اندېښمن دي. د اسرائیلو مشران وایي چې هغوی د ایران لخوا د هر ډول اټومي ګواښ ځواب د ورکولو حق لري.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. دا آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نشریږي. درنو ریدونکو، د فرخوندی کورنۍ د خپل امنیت په حق له اندېښنه لري. اکرام شینواری موږ ته د کابل نه رپورت راستولې ده.
د کابل د شادي شمشیره په زیارت کې د وژل شوی پیغلې فرخوندی د کورنۍ کړي وایي چې د امنیتي اندېښنو له امله دغه پیښې نه د دوه اونیو په تېرېدلو اوس هم له دوی خپل عادي ژوند ته نه دي ورستانه شوي. د فرخوندی پلار انجینر نادر ملک زاده د جمعې په ورځ د افغانستان د حکومت د اجرایه رئیس او د فرخوندی د وژلو د پیښې د پلاتونې د کمیسیون یو شمېر غړو سره په کتنه کې هغوی ته خپلې امنیتي اندېښنې بیان کړې او ویل چې د پیښې له وروسته د دوی د کورنۍ ټول غړي
کورناستی. ما فعلا زیاد احساس خطر میکنم.
انجینر ملک زاده ویل فعلا ډیر زیات خطر احساس کوم. د لوري می د سید جمال الدین په دارو معلمین کې په سوالسم ټولګي کې دي. مشر زوی می د مالی د وزارت اقتصادي سلاکار دی. دا زوی می د برق انجینر دی. مجبور دی چې کار وکړي او دفتر ته لاړ شي. سره پنځل مسیل می خونځي ته زی. او لوري می په خونځي کې په لسم یو لسم او دولسم ټولګي کې دي. په دې تیرو پنځل ورځو کې لدی لپاره چې د خطر احساس کوو په کور کې بند پاتې یو. د تاسو هیله لرو چې د امنیت د خوندیتوب غم مو اخره. د جمعې پر ورځ اجرایی رئیس عبدالله عبدالله او د پرخوندي د وژلو د پیښې د پلاتین د کمیسیون یو شمېر غړو د پرخوندي د کورنۍ سره د خواخوږۍ د څرګندونې لپاره د پرخوندي کورنۍ ته ورغلي وو. اجرایی رئیس عبدالله عبدالله دغه کورنۍ غړو ته ډاډ ورکوي ویل چې هغوی د کوم ګواښ سره مخ نه دي. اجرایی رئیس دغه کورنۍ ته د حکومت له اړخه د هغوی د امنیت د خوندیتوب ډاډ ورکړ. خاغلی عبدالله ویل ساسو اندېښنی له سترګو نه غورځول کېږي او هر اقدام چې ساسو د ډاډ سبب کېږي پورته بشي. د بلې خوا د خلکو لړخه تاسو ته کوم ګواښ مخامخ نه دی. د افغانستان خلک پوه شول چې یو جنایت ترسره شوی دی او یوه بېګنا په شهادت رسیدلې ده. ویش کلنه پرخونده د تیر هجري شمسي کال د کب د میاشتې په 18مه د کابل د شاه شمشیره زیارت کې د یو شمېر قهرېدلو کسان لخوا په دې تور چې ګوندي قرآن عظیم شان ته یې ورچولې په وهلو وهلو ووژله او بیا یې د هغې مړی وسوځو. د پرخوندې د وژلو د پیښې د پلاتین کمیسیون رئیس مولوي محیالدین بلوچ د پرخوندې کورنۍ غړو ته ویل چې د دوی پلاتین د خېچي پرخونده بېګنا وه. د دې وړاندې د پنجشنبې په ورځ جمهور رئیس محمد اشرف غنی او میرمن رولا غنی هم د پرخوندی د کورنۍ غړو سره پارکی کتلی وو. تیر ماښام جمهور رئیس محمد اشرف غنی دغه پیخي په تړاو په خپل لزکی کوي وینا کې ولسته د افغانستان د محکمو لخوا په خپلواک توګه د پرخوندی د پیخي د پلاتین ډاډ ورک.
د افغانستان لوی څارنوالي دولس کس لایق او تجربه کار څارنوالان د دې دوسیې د تحقیق لپاره توظیف کړی دي او تر یوې اونۍ پورې به دغه دوسیې محکمې ته وستول شي. د افغانستان ثلاثه محاکم با پوره استقلال د عدالت د تامین لپاره فیصله وکړي او د افغانستان حکومت به نه یوازې دغه فیصله محترمه وګڼي بلکه عمل به ورباندي وکړي.
جمهور رئیس غنی ویل چې افغانستان د نظام او دولت سختاندي او وګړي نشي کولای چې په خپل سر له ځانونو قاضیان جوړ کړي او د محکمو کار په غاړه واخلي. جمهور رئیس غنی ویل چې د ترسره شوو تحقیقاتو په اساس په دې پیښه کې ځینو پولیسو هم غفلت کړی دی. جمهور رئیس غنی په خپل دغه وینا کې د ښځو ته هم د هغوی د ژوند د خوندیتوب ډاډ ورک.
موږ د افغانستان د ښځو ته دا پیغام لرو چې دولت به د دوی د پت او عزت محافظ او ساتندوی وي. د افغان میرمنو او نجونو لپاره د خوندي او مسون چاپیریال ایجاد زموږ یو اصلي او ضروري وظیفه ده.
جمهور رئیس غنی ویل چې لا هم په خپل هغه ژمنه ولاړ دی چې ویلي وو درګ او جمعه ترمنځ فاصله به ختموي. جمهور رئیس غنی ویل چې د حج او اوقاف وزارت ته ویلي چې د روان یک شنبه په ورځ په ټول افغانستان کې د پرخوندي روخته د دعا لپاره د هغې د پاتې هوا اخلي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د امریکا غږ آشنا رادیو بل خبريال ابراهيم رحيمي رپورټ را لګلې دی وای چې د لوګر په ولایت کې د سړک د غاړې د بم په چاودنه کې د یوې کورنۍ وغړي وژل شوې دي. بل طرف ته د خوست ولایتي شورا ځنغړو له حکومت نه د 13 ورځې د ځانمرګي برید د امیرینو د محاکمې غوښتنه کړې ده.
د لوګر سرپرست ولی وای چې د ولایت په برکه برک ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ وغړې د هغه بم چاودنې ښکار شول چې تازه د عامه سړک پر غاړه ښخ شوی وو. ولی نیاز محمد امیری امریکا غږ ته وویل چاودنه نن غرمه مهال شاوخوا لس بجې پر یو ملکي موټر شوې. هغه زیاته کړه چې په پیښه کې موټر پرځه پرځه شوی او پکې ناست یوې کورنۍ وغړې چې څلورې ماشومان دي وژل شوي دي.
د برکی برک له ساحې نه یو لاره مخامخ د پل عالم مرکز ته خامه لاره راویش چې دا هلته یو مې انتظار کړل چې یو موټر کې سپاره ټول کسان په شهادت رسیدلي. څلور ماشومان دي، دوه نور نارینه دي او یو زنانه.
خاغلی ولی امیری وویل چې تر اوسه د پیښې په تړاو څوک نه دی نیول شوی خو زیاتوي پولیس پلټنې کوي. عموما د هغو چاودنو او بریدونو مسؤلیت هیڅ کومه ډله پر غاړه نه اخلي چې زیات ملکي تلفات ولري. بل طرف د خوست ولایتي شورا یو شمیر غړو د ولسی جرګلې وغړي سره په وګړ خبري کانفرنس کې له حکومت او غوښتل چې د تیرې ورځې د خونړي ځانمرګي برید عاملین ونیسي او محاکمه یې کړي. په داسې حال کې چې طالبانو په یاده پیښه کې لاس لرل رد کړي او امنیتي ځواکونه یې پر پلټنه بوخت دي، د ولسی جرګې غړی کمل ناصر اصولي ادعا کوي چې په برید کې والی او ځینې نور کسان لاس لري.
د دغو اعتراضي غونډو او سولهییزو لاریونونو د مخنیوي په خاطر موږ په دې باوري یو چې دا تورېستي عمل د عبدالجبار نعیمی او د هغه د زینو ملګرو لخوا پلان شوی او دغه ځانمرګي خوست د د ملګري لخوا راوړل شوی چې امنیتي اورګانونه او په خاص ډول امنیتي ملي باید ور باندې خبر وي.
یو تن چې پر ځان پورې بمونه تړلې و تیر ورځ د هغه مظاهره په منځ کې ځان ته چاودنه ورکړه چې د ولسی جرګې د دوو غړو په رهبرۍ د والی نعیمی پر ضد راوتلې او د هغه د ګوښه کولو غوښتنه یې کوله. دغه حمله د یو شمېر قومي مشرانو او سپینګیرو په ګډون لږ تر لږه 22 مظاهرچیان ووژل او تر شپېته زیات نور یې ټپیان کړل. په ټپیانو کې د ولسی جرګې غړی همایون هم شامل دی. که څه هم په یاده پیښه کې پر والی د لاس لرلو د تور په اړه د ولایت مقام غبرګون وانخیستلی شو، خو لوړ پوړي امنیتي مقامات وایي چې د پیښې د عاملینو د نیونې په اړه جدي تحقیقات روان دي. د خوست امنیه قومندان مل پاسوال فیض الله غیرت:
په دې باره کې زمونږ امنیتي او کشفي ارګانونو جدي پلټنه پیل کړې دي، په دې باندې کار روان دی. انشاءالله تعالی کوم پرمختګونه چې مونږ وکړو
پرونی ځانمرګ بری د هغو اعتراضونو او مظاهرو په ترڅ کې وشو چې له تیرو اتو ورځو راهیسې د ولسی جرګې د غړو کمل ناصر اصولي او همایون او د هغوی د ځینو پلویانو له لورې دیوالي پر ضد پیل شوي دي. دغه اعتراض کوونکو د خوست دیوالي د کور او د ادارې کمپلیکس شاوخوا چې زیاتره دولتي ادارې پکې فعالیت کوي خیمې وهلي او پر فساد د ککړو چارواکو د لرې کولو غوښتنه کوي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو.
خبر ستاسو د جانانه سندر تل ټکور وزړونا تاسو مونږ ته اوخ کې بخین ول د محبت بخین مونږ نستا سغل کا تغل سترګې تخت وزړونا تاسو کوي سل مونږ تل وسي او وسوسي کو نور خو په خبر
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د نن شپې د خبرو اترو یا گفتو شنود په پروګرام کې په دې غږیږو چې د نشه یي موادو استعمال د انسان صحت ته څه تاوان رسوي. کولی شئ وروسته خبرونې ته تلیفون وکړئ او خپلې پوښتنې مطرح کړئ. د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز لرو. ایرانیان د نړۍ د قدرتونو سره د موافقې د بنسټ په خوډلو خوشاله شوې دي چې د تهران د اټومي پروګرام د محدودولو په بدل کې به په ایران باندې لګیدلي بین المللي بندیزونه لري شي. خارجه وزیر جواد ظریف نن په داسې حال کې تهران ته ورسېد چې ملاتړ کوونکو یې خوشاله کولې، شعارونه ورکول او ویل دي چې عمر د ډېر شه ډاکټر ظریفه او ژوندې دی د ایران جمهور رئیس حسن روحانی. پرون دغه معاملې د اعلان وروسته داسې هیله پیدا شوه چې ډېر زر به ایران د بین المللي انزواتوب نه راووزي، نو سلګونه خلک لارو کوڅو ته ووتل او خوشاله یې شروع کړې. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو نن د امریکا جمهور رئیس براک اوباما ته تلیفون وکړ او ورته وویل چې د ایران سره دغه موافقه د اسرائیل وجود ته خطر پیښوي. نتانیاهو د دغه وینا وروسته د وزیرانو غونډې ته وینا وکړه. هغه وویل چې دغه موافقه د اسرائیل هیواد سیمې او نړۍ ته لوی ګواښ پیښوي. په لوګر کې د سړک د غاړې د بم په چاودنه کې د یوې کورنۍ اووه غړي وژل شوې دي. د لوګر سرپرست ولی نیاز محمد امیری ویلي دي چې نن غرمه مهال د برکی برک په ولسوالۍ کې د سړک د غاړې د بم په چاودنه کې د یوې کورنۍ اووه غړي وژل شول. عبدالله عبدالله او د فرخوندی د قتل د سیړنې د کمیسیون یو شمېر غړي نن د فرخوندی کور ته ورغلل او د هغې د کورنۍ د غړو سره یې خواخوږي څرګنده کړه. د فرخوندی پلار د خپل امنیت او د خپل کورنۍ د امنیت په هکله اندېښنه څرګنده کړې ده. عبدالله عبدالله دوی ته ډاډ ورکړی دی چې حکومت به یې مسؤلیت وساتي. د سمون او بدون شبکې په یمن کې د سعودي عربستان د دولت په مشرۍ جګړې کې د افغانستان په دریز باندې اعتراض کړی دی. وایي افغانستان باید په دې جګړه کې طرف واقع نشي. پرون د افغانستان د امنیت شورا بیانیه خبره کړې وایي چې افغانستان به د اسلامي مقدسو ځایونو دفاع وکړي. د کینیا خلک نن د هغو کسانو د وجل کېدو ماتم کوي چې د کینیا په ختیځه برخه کې په یو پوهنتون باندې پرون د الشباب د وسوالو په حمله کې ووجل شول. راپورټونه وایي چې 150 تنه وجل شوي دي او ډېر نور کسان زخمي دي. د کینیا حکومت په دغه پیښه کې د الشباب د بلغړي محمد محمود کانو په باره کې 240,000 ډالره انعام خیده چې کچای پتور وخوده. د دونوم د وخت د حکومت پولیس کې وو چې وینسي ګمان کیږي چې د کینیا په ضد د الشباب د خارجي عملیاتو رئیس وو. د جنوبی کوریا پاوز وایي شمالي کوریا د لن واټن څلور توغندي فایر کړي دي چې لویدي ساحل ته سیرمه په اوبو کې لګیدلې دي. او د نیویارک په ښار کې دوه خزې چې شلخي کورنۍ بمونه یې جوړول چې په امریکا کې حمله وکړي پولیسو نیولې او محکمې ته یې حاضر کړی دی. د آشنا رادیو درنو اوریدونکو یادونه کوم چې د نن شپې د خبرو اترو یا گفتو شنود په پروګرام کې په دې غږیږو چې د نشه یي موادو استعمال د انسان صحت ته څه زیان رسوي. تاسو څه فکر کوئ چې د نشه یي موادو د استعمال مخنیوی څنګه کېدای شي؟ لږ وروسته خبرونې ته تلیفون کوي او خپلې پوښتنې مطرح کوي. دا د سوشي بیروسته د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي.